یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، جوړ په خیر. د کابل پر وخت د ورځې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام د رمین کاکړ په تخنیکی همکارۍ په دې یو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساته خبرونه چې دوهمه نیمایي د نور بست خبرونه ته ځانګړې شوې، پکې بیلابیل کورنی او نړیوال مسایل راټول شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د حکومت اجرایه رئیس وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له پاکستان سره په فاینل لوبه کې تر اوسه 15 لوبغاړي اوټ کړي دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران نن په پام کې لري چې د 8 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلې د خرڅلاو یو پلان د ته وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته چې له تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي، پرون ضروري مواد ورسېدل. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د ملي اردو د 215 میوان قول اردو لسګونه ټانکونه او هموي موټر چې په خوراکي موادو، جامو، دوا او نورو ضروري موادو بار و مرجې ته ورسېدل. د 215 میوان قول اردو درستیزوال جنرال عبدالغني ابرار د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په مرجع کې میشتو ځواکونو ته په وروستیو شپږو میاشتو کې اکمالات نه و شوي.
طابق امر 08 قومندانی قول اردو عملیات
دی وای د 215 میوند قول اردو د 08 امر په اساس مو د مرجع او نادلی د دولارې څخه د مرجع په لور عملیات پیل کړل. غواړو سیمه ته سپیا کړو او هغه سرتیرو ته اکمالات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي او یو
دا نفر.
هلمند د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې سکال د کال په اوږدو کې خورا درنې جګړې پکې وشوې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي او په واشنگټن کې له کابل سره د همکارۍ پر ژمنو زیات تمرکز کیږي. عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم یا غونډې ترڅنګ د شنبې په ورځ په یو بحث کې وویل کابل تل ډاډ درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکارۍ کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی دی. عبدالله عبدالله وویل کله چې د افغانستان مسله یادیږي، د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د ادارې پالیسي مخکښ رول لوبوي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسۍ په برخه کې ګډ کار کوي. د هالیفاکس نړیوال فورم په غونډه کې د لږ تر لږه 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او کارپوهان ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د مالیزیا په پلازمینه په کوالالمپور کې د پاکستان په وړاندې فاینل لوبه کوي. افغان لوبډلې د پاکستان ټیم ته د 209 منډو هدف ټاکلی. لوبه همدا شیبه روانه ده او پاکستان ټیم 55 منډې کړي او شپږ لوبغاړي یې تر اوسه سوځېدلي دي. دا لوبه د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ د مقام د ګټلو لپاره کیږي. افغان لوبغاړو تیرونۍ د نیپال د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې ته په 0 ویکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته راووت. افغان لوبډلې پاکستان په خپله لومړۍ لوبه کې هم مات کړی وو. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران نن په پام کې لري چې ښاغلي ټرمپ ته د 8 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز تلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دا پلان پر اوکراین د عصري دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دی، څو په مرسته یې اوکراین وکړی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ای بی سی نیوز پرون وویل د دې پلان له مخې با اوکراین ته د ټانکونو ضد میزایلونو ترڅنګ نورې وسلې هم برابرې شي. د ملي امنیت د شورا یو ویاند ورمه ورځ د ټلویزیون ته وویل چې د دې معاملې جزئیات تر اوسه نه دي اعلان شوي. د اوکراین دولتي ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون پالو پر ضد جګړه کوي چې روسیه یې ملاتړ کوي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې حرارې لارو او واټونو ته راوتلي وو او شعارونه یې ورکول چې موګابي باید له زیمبابوې ووځي. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون وویل چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. موګابي د چهارشنبه ورځې راهیسې د پوز له لوري په خپل کور کې نظربند دی او د هغه میرمن ګریس موګابي او یو شمیر متحدان هم نیول شوي او نظربند دي. وروستی خبر، په روسیه کې د لاتري یو شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې نیم میلیارد روبل یا تقریبا $8.5 میلیون ارزښت لري. $8.5 میلیون په روسیه کې خورا زیاتې پیسې ګڼل کېږي. دا په روسیه کې د لاتري تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی. نتالیا ولاسوا 63 کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې ټکټ اخیستی و.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور راپورونه زموږ په ویب سایټ وګورئ او ولولئ، پته مو ده ازادي راډیو .org. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګټورې تمامېدای شي.
ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړې دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې دي چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او لوی خانه مخالفینو موږ مشکل نه ورسره لرو او دې ته موږ هرکلی وایو.
د کرکټ د آسیا کپ د 19 کلنو لوبډلو پایلوبه کې افغانستان د پاکستان په وړاندې لوبیږي. د لوبې لومړۍ پاڼۍ ترسره شوي او دوهمې جریان لري. په دې اړه تازه حال درکو. په بهرنیو مسایلو کې به واوري، روسیه وایي چې سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټونکو ډلې ماموریت تمدید کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. او دا هم د خبرونی لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګټورې تمامېدای شي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یو پخوانی غړی وایي تر راتلونکو 10 ورځو به د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان نه ورو چې همدا اوس را سره په سټډیو کې. د افغان صاحب مهرباني.
مننه. د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې په بخښنه سره تر راتلونکو 10 ورځو پورې د افغان حکومت، البته د سولې د عالي شورا همدارنګه د وسلوالو طالبانو د غړو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي، چې د خبرې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له هرکلی سره مخامخ شوې دي. نذیر احمدزی د ولسی جرګې دوی مرستیال شیبوډان د ازادي رادیو ته وویل چې مخامخ خبرې کولای سي ستونزې هواری کړي او همدارنګه د سولې په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. هغه په دې اړه وویل
ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړې دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې دي چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او لوی خانه مخالفینو موږ مشکل نه ورسره لرو او دې ته موږ هرکلی وایو.
د په داس حال کې د چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د سولې عالی شورا د دغو احتمالي خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د وسلوالو طالبانو یو پخوانی غړي وویل چې د روان میلادي کال میرادي میاشتې په 20مه به همدغه خبرې پیل سي. د وسلوالو طالبانو پخوانی غړي او د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا رئیس سید اکبر آغا اول چې دای هم دغه خبرو ته دعوت شوی ده او احتمال شته چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وغړي په همدغه خبرو کې برخه واخلي. دوول چې دغه خبرې د افغانستان د سولې د مطالعاتو د موسسې لخوا جوړې شوې دي. سید اکبر آغا وویل
یو مجلس خو اوس تقریبا په داسې لس ورځې وروسته ټاکل شوی ده چې یو مجلس به وي، او په هغه کې زما په فکر باندې د سولي شورا ته هم خبر ورکړی دی. هغه مجلس کېدلی شي په قطر کې، موږ ته هم خبر راکړی دی د خلاصون لارې شورا ته. نو کېدای شي چې دغه مجلس کې په هغه کې اته کسه طالبان وایي ستا داسې ما اورېدلی دي. نو کېدای شي چې دوی به دغه مجلس شي د سولي شورا چې د دغه مجلس سره په وخت کې کېدای شي هلته دوی هم حاضر وي، هغه هم حاضر وي. نو دی دا دي و چې
وستوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په کڅه هم دغه خبرې نه تایید او نه هم رد کړي. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت همدارنګ د سولې عالی شورا دغه خبرو په اړه به خبري وخوډله. د په داس حال کې ده چې افغان حکومت تل هڅه کړې ده چې له وستوالو طالبانو سره مخامخ خبرې پیل سي. تیر کال د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویلي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او همدارنګ د وستوالو طالبان د استاد ترمنځ مخامخ خبرې سوي دي. قطر هغه هواد چې له څلور کلو را پدی خو د وستوالو طالبانو غیر رسمي دفتر هلته پرانستل سوي ده. یو شمېر افغان کارپوهان هم دغه خبرو ته خوشبینه دي او وایي چې مخامخ خبرې ګټورې تمامېدای شي. البته بین الافغاني خبرې د دغه کارپوهان لړل انتظار خادم ازادي رادیو ته ول چې کولای شي دغه خبرې افغان ولسته هله بخون کې
ډیر زیات مننه افغان سپ کور ودا.
ازادي راډیو لوونه تروو
د نولس کلنو کرکټ لوبډلو ایشیا کپ سیالیو په پایلو بکې د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو لوبډلې یو بل سره مخامخ دي. سیالۍ پیل شوې په چا پاکستاني لوبډلې ګټلې او افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. افغانستان په ټولو 500 اورونو کې د ولو غاړو په سپزېدو 238 منډې کړې دي. اوس پاکستان بیټنګ کوي. دا چې د سیالۍ تازه حل څه دی، محمد واصل وصال دا سیالۍ تعقیب کړې او نور حال ترې اخلو. وصال صاحب تا ته هرکلی او خراغلاس، تازه حل څه دی د لوبې؟
ډیر زیات مننه اکرام صاحب. کورودان بالکل، هدف افغانستان 209 منډې ټاکلې ده او افغان لوبډلې لکه څنګه چې په بیټنګ کې خطو پهنه وکړه، اکرام علي خیل سلیزه جوړ کړه د افغانستان لپاره، نو بالرانو هم خپل مسولیت تر دې مهاله پورې په ښه ډول ادا کړی دی. په یو شپېتو منډو باندې د پاکستان اته لوبغاړي شوي دي تر دې مهاله پورې چې انشاءالله مونږ نو د دغه جام اتلولۍ ته نږدې شوي یو. یوازې دوه وکټې پاتې دي چې افغانستان وتوانېږي دغه اتلولۍ خپله کړي. اکرام صاحب، دغه سیالۍ په 2012 کال کې پیل شوې د ایشیا کرکټ کونسل لخوا نه په 2012 کال کې چې لومړی ځل لپاره پاکستان او هندستان دواړو پایلوبې ته وتل، دغه سیالۍ بیا مساوي شوه پایلوبه او دواړو ته ګډه دغه ټرافي ورکړل شوه. یعنی دغه دواړو هیوادونو په ګډه دغه اتلولي په 2012 کال کې وګټله. په 2013 او 2014 کال کې بیا دغه سیالۍ البته ترسره شوې چې بیا هندستان وتوانېد چې دغه سیالۍ اتلولي خپل کړي. په دریم ځل 2014 کال کې بیا سریلانکا او هندستان یو ځل بیا سره مخامخ شول په دغه سیالیو کې. البته په دویم ځل هم هند او پاکستان مخ شوي چې هند توانېدل چې پاکستان مات کړي. په دریم ځل بیا سریلانکا او هندستان سره مخامخ شول چې بیا هم هند توانېدل چې دغه سیالیو ولولي.
اوسنۍ 2014 کال کې خپل کړي. اوسنۍ سیالۍ ته په کتر سره فکر کیږي چې افغانستان د جام ګټلو ته بيخي نږدې شوی دی. ولې د پاکستان غوندې یو قوي لوبډله د پرزیدو په حال کې د څه فکر کوي؟ فشار ولې دومره زیات دی؟
بالکل اکرام صاحب، کو ګورو په 13 زلونو کې 2012 14 14 14 کې افغان لوبډله برخه اخیستې و. خو دا ځل داسې ښکاري چې افغانستان نور د کرکټ په برخه کې د نړۍ له هیڅ لوبډله کم نه دی. ځوان لوبغاړو ډېره زیاته خواري کړې ده. زموږ ځوانانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، استعداد دی او ورځ تر بلې په افغانستان کې کرکټ وده کوي، پرمختګ کوي. دا په دې معنا نه ده چې هغه مقابل لوبغاړي کمزوري دي. دا په دې معنا ده چې افغان لوبغاړي ډېر وړتیا لري او دوی ډېره مدد دي دغه سیالیو لپاره. کله چې افغان لوبډله مالیزیا ته تلله نو ډېره زیات امدګۍ سره لاړله. او بله دا چې لوبډله ډېره ښه انتخاب شوې ده. هغه لوبغاړي په ټیم کې شامل دي چې واقعا په هغوی باندې حساب کېږي. تاسو درویش رسولي وګورئ، په 2 بلونو باندې سلیزه جوړوي. دا په خپل یو ریکارډ دی په دغه سیالیو کې. دغه سیالیو په تاریخ کې دومره تیز سلیزه نه وه جوړه شوې. مجیب تاسو وګورئ،
فکر نه کوي وصال صاحب چې یو وار بیا هم پخوانۍ ستونزه تکرارېږي؟ زموږ د بیټنګ لاین کمزورې او نن 238 منډې ډېرې زیاتې نه وي. په داسې حال کې دوی وکټ امزان سره درلودي پورستي او اورونو نه خې استفاده ونښ وکړي. اوس منګورو چې بالینګ سیټ چې ډیر زیات قوی دی او ډیر خلو به تر سره کړه، دا ستونزه لا هم په لوبډه لګي ګوري تاسو؟
او خبره ده اکرام صاحب چې یو خدای ژمی موسم د کله کله برنه هم په دغه سیالیو کې کیږي، دا د لوبډلو مشکل نه دی یا د افغان لوبډلې د بیټنګ لاین مشکل نه دی، دا پیچونه سناسه مشکل دي. تاسو وګورئ د پاکستان غونډه قوی لوبډله نشي کولای چې ډېرې منډې جوړې کړي. افغان لوبډله بیا هم نسبتا نور ټیمونو سره کې پرتلکو، اته که هند سره او سریلانکا او بنگلاديش سره پرتلکو، هم افغان توپچونکو هم توپهونکو دواړو ښه پرفارمنس کړي. یعنی دغه پیچونه نسبتا مشکل دي، په دې کې ډېرې منډې نه جوړېږي. تاسو تیرې سیالۍ کې د هند او بنگلاديش او سریلانکا او پاکستان هم وګورئ، دومره غټ هدفونه پکې نه دي ټاکل شوي. دا یو ډېر مناسب هدف دی په دغه میدانونو باندې په ماليزیا کې. یعنی په ماليزیا کې ډېرې زیاتې منډې جوړېدل په هغه میدانونو باندې اصلا مشکل دي. دا زموږ د بیټنګ لاین ستونزه نه ده. او بالینګ خو ماشاءالله نو تاسو وینئ چې ټول بالران ډېر ښه بالینګ کوي، نه هم وکټ هم له نیکه مرغه واخیستل شو. نو انشاءالله چې افغانستان لومړي ځل لپاره دغه جام پایلوبې ته ووته، او انشاءالله چې دغه اتل ولی به افغانستان ګټي، او هیله ده چې زمونږ لوبغاړي نور هم واسول شي، تشویق شي. او نو دا یو بل خبره چې کول غواړم، هغه دا چې دا د نړۍ غسترو ټیمونو ته هم یو د خطر زنګ کېدای شي چې افغان نو نسکلن لوبډله له دې وروسته له هیڅ لوبډلې کمنه ده، او هر لوبډلې ته ماته کولای شي.
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د پایلوبې په اړه تازه حال اوریده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بهرنی موضوع. روسیه وایي چې سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو پلټون کې ماموریت تمدید کړي. روسیه درې ورځې مخکې په دې اړه د پریکړه لیک هغه مسوده چې د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې و ویټو کړه. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده. نوری صاحب، هرکلی او خراغلاس. روسی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. اوریدونکو ته هم سلام. یو روسی لوړپوړی چارواکی وایي چې سویډن او اوروګوای چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیز امنیت شورا موقتی غړي دي، په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټونکو ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک یو مسوده ترتیب کړي چې کېدای شي دغه شورا بیا رای پرې واخلي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ماموریت مطبوعاتي مسول فیدرو سترجیرکوفسکي د شنبه په ورځ د روسیې دولتي خبری آژانس تاس ته کړی او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو یو د روغې جوړې مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړي چې په اساس یې په سوریه کې ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډ پلټونکو ماموریت خپل کار بیرته پیلولی شي. البته تاس خبری آژانس دغه راز په ملګرو ملتونو کې د یوې بلې سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی هم ویلي چې کېدای شي نن د دغه پریکړه لیک په مسودې رایه واخیستل شي. دا وروسته له هغې چې روسیې د تېرې پنجشنبه په ورځ د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړه لیک مسوده ویټو کړه. روسیې هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره خپله مسوده وړاندې کړې وه چې وی نه شو کولای د امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. اکرام صاحب، په وروسته کې د ملګرو ملتونو او په کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څېړنې روان ماموریت دوه ورځې مخکې پای ته ورسېد. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه مهمه ملاتړې ده، تر اوسه د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د 12 پریکړه لیکونو مسودې ویټو کړې دي. د دې لپاره چې روسیه او لویدیځ یوې روغې جوړې ته ورسیږي، جاپان د یوې میاشتې لپاره د دغه نړیوال پلټون کې ماموریت د دوام لپاره یو وړاندیز وړاندې کړی دی. بلې اکرام صاحب،
امریکا چې دغه نړیوال پلټون کې د ماموریت د غزیدو پلوي ده سی ویلې دي؟
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې روسیه زموږ وخت ضایع کوي. هیلی ویلي د روسیې نننی اقدامات او په وروستو اونیو کې د نورو اقداماتو هدف یوازې د دغه پلټون کې ماموریت ځنډول دی، او غواړي چې کاملا په دې اړه چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې چا استعمال کړي او له هغو سره باید حساب کتاب وشي روان روانې هڅې شندوي. خو له دغه نوې وړاندې شوي پریکړلیک له مسودې مخکې اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې هیلي او دغه راز د دې شورا یو شمېر نورو غړو ویلي دي چې په موقت ډول د دغه نړیوال پلټونکي ماموریت د غزېدو لپاره په موقت ډول البته نوې پریکړلیک مسودې ته رای ورکوي او هغه هم مثبت رایه.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. او درنو اوریدونکو تازه حال دا دی چې افغانستان په کرکټ کې د آسیا اتل شو. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په د ایشیا کپ پای لوبه کې پاکستان ته 238 منډې جوړې کړې وې. 209 منډې هدف یې ورکړې او اوس د پاکستان لوبډله د 38 منډو په جوړولو سره ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې رحمت افغان برابر کړی دي.
د ننګرهار د کانال رئیس وای د تیرو 150 کلونو په پرتلسه کال د زیتون حاصلات ښه وو. غلام حضرت عبدالرحیمزی د یکشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل 200 کال د زیتون د حاصلاتو له درکه سل ټنه تیل او 15 ټنه اچار تولید لري.
سکل تقریبا تر 15 میلیونو پورې موږ تقریبا تیل برخه رسیدي او تر 8 میلیونو باندې پر موږ د اچار برخه رسیدي. تقریبا د 150 کلو شو 150 کلو کې بل د سوزي کې موږ د نوایت کانال نو شي تقریبا اول کال دا چې موږ په دې کې چاول درو.
ښاغلی عبدالرحیمزی زیاتوی چې د ناروغۍ په مقابل کې د زیتون د ونو د واپاشي او د کرنیز تنوع مراتول د دوی حاصلات لوړ کړي دي. نو موري تمو خو د چراتونکو کال به لا هم د دوی حاصلات لوړ سي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د تیر کال په پرتله سه کال په صادراتو کې زیاتوالی ده. غلی دغه وزارت وای سهراب بهمن د یکشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل تیر کال افغانستان شاوخوا 600 میلیون ډالر صادرات درلود او تمه ده چې روان کال دغه ارقام لوړ شي. غلی بهمن د بلابلو سوداګریزو لارو پرانستل په ځانګړي توګه د چابهار بندر او لاهن سره د هوایی دهلیز پرانستل د صادراتو د زیاتوالي عمده لامل بولی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې په 14 ملي ښاري کانفرنس کې د افغانستان د سوداګریز بیلانس په برخه کې د انډول د نه موجودیت له امله اندېښنه وښوده. او دا هم د اوس لپاره د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي رو 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 6.6 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مولا رحمت افغان اوریدل. د افغانستان مشرانو جرګې په بریښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې راوړلو په پلوي د تایید رائے ورکړه. د تفصیل لپاره د ازادي رادیو خبريال ناجیه سفیر سره د محل په سټډیو کې د ناجیه جانې تر دې وروسته بعد دغه قانون د نهایی پریکړې لپاره چاته ولېګل شي. مهرباني
ډیره مننه اکرام صاحب. د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف نن د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په برېښنایي پیژندپاڼه یا تذکیره کې د افغان او اسلام کلمې د راوړلو لپاره د ولسمشر اشرف غنی فرمان تایید کړ. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جرګې مشري کوله. نن په عمومي ناسته کې ویل چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمه د افغانانو او د افغانستان د روانو حالاتو په ګټه ده، نو ځکه په دې اړه لبش پړ غور ورسته ورته د تایید رائے ورکوي. البته دا په داسې حال کې ده چې دغه طرحه سورز مخکې د ولسی جرګې لخوا رد شوې وه. د ولسی جرګې له دې پریکړې ورسته په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د افغان کلمې په ملاتړ مظاهرې هم شوې وې. د نفوسو د احوال د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع ده چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي، خو مشرانو جرګې تایید کړي وو. بیا وروسته ولسمشر د یو تقنینی فرمان لمخې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي. لکه څنګه چې تاسو ویل، له دې وروسته به دغه فرمان برخلیک څنګه وي؟ اوس چې مشرانو جرګې د افغان کلمې د یادولو لپاره رائے ورکړي، نو ګډ کمیسون به جوړیږي او دا به وکتل شي چې دا کمیسون به د افغان کلمې په ملاتړ کې په مخالفت رائے ورکوي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د مشرانو جرګې د په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو پر راوړلو باندې د پلوې رائے ورکړې ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وای د قانون لومړی طرحه ده د اداري او وګړو ترمنځ اړیکې تنظیموي او اداري ځواب ویونکي ګرځوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د دغه طرحې پیژن غونډې ته په وینا کې له دې سره چې د دغه قانون په تصویب ټینګار وکړو ویل د قانون د ښه تطبیق لپاره باید اداري محکمه رامنځته شي. یوسف خان زدران دغه غونډې ته ورغلی او اوسمهال راسره په سټډیو کې دی. زدران صاحب، مهرباني، په دې اړه نور حال څه دی؟
اکرام صاحب، ډېره مننه. تاسو او اوریدونکو ته د لوبې د بریا مبارکي وایم. د غونډې ته چې تر ډېره د نوي قانوني مساودې د طرحې په اړه باندې پکې خبرې کېدلې، هغه دا ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د قانون داسې یوه طرحه جوړه کړې ده چې هغه د اداري اجراتو ټول اصول او مقررات تنظیموي. د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتو خپلواک کمیسون رئیس نادری د غونډې ته وویل چې دا قانون به د وګړو او د ادارو ترمنځ اړیکې تنظیم کړي او ترڅنګ به ادارې ته ځواب ویونکي واوسیږي. په همدې حال کې دوی وویل چې له دې وړاندې داسې قانون نه و چې د کارکوونکو او ادارو ترمنځ باندې تر ډېره قوانین او دودوي هغه اصول مراعات کړی شي، خو له دې وروسته به دغه ته ډېر زیات پام کیږي. ولې دا لا تر حدا تر اوسه قانون شوی نه ده، د ټینګار وکړ چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د قانون دا مسوده کابینه ته ولیږي. د ویل
این قانون بعد از مجلس امروز که آخرین نظرخواهی ها مخصوصا نظردارات محترم و این صاحبای محترمی که حضور دارن، لوی سلامات و دیگران نظریاتشان شنیدیم، این قانون تقریبا طرح مساودهش تکمیل میشه. هفته بعدی ما امیدوار هستیم در خلال یک هفته نهایتش در روز آماده ارائه برای کابینه شوه و بالاخره مورد تصویب و اجابت قرار بگیره.
د ویل چې له دې وروسته هغه وګړي چې د ادارې لخوا زیان ویني او یا متضرر کیږي، هغوی به شکایت کولو حق ولري او محکمې به ورته رسیدګي وکړی شي. په همدې حال کې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د قانون مسودې دغه معرفي غونډې ته وویل چې د قانون د ښه تطبیق لپاره باید یوه ځانګړې اداري محکمه هم رامنځته شي او له هغې پرته د قانون تصویب بې ګټې دی. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت د څو نورو قوانینو بیا کتنې ته هم لیوالتیا لري او پاغه به کار کوي. بل اکرام
ډیر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، افغان حکومت د اداري اجراتو قانون د مسودي نوې طرحه معرفي کړه. په دې اړه مو د یوسف خان زدران راپور اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو تور ګرځو. اجمل تورمان وته کتنه کړی ده.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې په څلورم ملي خاري کانفرنس کې د ولسمشر غنی د وینا پاړه لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواک ورسپانو په خپل سر مخاله کې لیکلي د غصب مخنیوي په چیغونه په عمل کېږي. په سر مخاله کې راغلي ولسمشر غنی وای د زمکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او د ادارې لکړنو سخت ناراض دي او د غصب ټولې قضیه به لوی مخې د ستري محکمې لخوا وڅېړل شي. د مقالې لیکوال لیکي دا څلورم ځل دی چې ولسمشر د ځمکو د غصب په اړه ورته خبرې کوي، خو په خبره یې په عمل کې هیڅ هم نشته. د ورځپاڼې په باور لوی غاصبین یا خپل چارواکي دي یا د چارواکو خپلوان دي او یا یې هم چارواکي مخامخ ملاتړ کوي. په سر مقاله کې دا هم راغلي که ولسمشر رښتیا غواړي چې له غصب سره مبارزه وکړي، لارې چیغې او بې عمله ګواښونه نه دي، بلکې باید په وړاندې پریکنده ګامونه واخیستل شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. ولسمشر غنی تیر کال په ملي خاري کانفرنس کې وویل چې راتلونکي کال به د حکومت زیاته توجه د غصب شویو ځمکو راخلاصولو ته وي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا د کال پوره شو او ولسمشر یوازې په دې خبره غاړه خلاصه وبلله چې د ځمکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له کاره ناراضه دی. د پوښتنه مطرح کړي چې کال وروسته به ولسمشر په دې اړه خلکو ته څه وایي. په سر مقاله کې راغلي د ځمکو مافیا په افغانستان کې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي او چې څومره زور پیدا کوي همرا ورسره د خلکو ژوند تریخیږي. د ورسپاڼې په باور حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. انیس دولتي ورسپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د افغان ولسمشر په پرونیو خبرو کې د سوداګریز بیلانس ترمنځ د انډول نه موجودیت موضوع راخیستې ده. په سر مقاله کې هیله ښودل شوې چې د کنفرانس په پاتې دوه ورځو کې د دغې ستونزې د هواري په هدف بیلابیل نظرونه راغونډ او په اړه یو بحث ته زمینه برابره شي.
د نیم ساعت خبری خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو د نور بست ژوندۍ خپرونې ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به وړاندې کړي. خو اوس وخت 2:13 شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي. تر بیا د الله پامان.
د 215 میوان قلوردو درستیزوال وایي چې د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له تقریبا یو نیم کال محاصرې وروسته پرون ضروري مواد ورسېدل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي او زیاتوي چې په واشنگټن کې له کابل سره د همکارۍ پر ژمنو زیات تمرکز کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د پاکستان په وړاندې فائنل لوبه وګټله. افغان لوبغاړو 249 منډو هدف ټاکلی و چې د پاکستان لوبډلې په 23 اوورونو کې یوازې 3 منډې کړې او ټول آوټ شول. افغان لوبډلې په دې توګه د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ مقام وګاټه. په پام کې ده چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د 4 په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنگي قومندان راتکو میلادیش په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې همکاران به نن ښاغلي ټرمپ ته د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو یو پلان وړاندې کړي. ویل کیږي چې دا دا معامله پر اوکراین د عصري دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دي. څو په مرسته یې اوکراین وکولی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. او په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د لرې شوي ولسمشر رابرت موګابي د برخلیک په اړه غونډه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی. خبرونه د نیم ساعت په مخه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې مو بیا هم یوې قدرمنې ملمنې ته بلنه ورکړې ده. او د نننۍ خبرونې د بحث موضوع دا ده چې د ښځو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. په دغه اړه ورسره غږیږو. میلمنه مو ده د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس چې زموږ بلنه یې منلې او خبرونې ته راغلی. دادرس صاحب ډیر ښه راغلی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ، د خپرونې د موضوع په اړه راسره خپل نظر شریک کړئ. او که کومه مشخصه پوښتنه هم لرئ، د ټلیفون شمیرې مو دی 0-922-555-0-99-40-15-40. او همداراز ټولو اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د ملي لوبډلې چې د پاکستان پر وړاندې بریا وګټله او اتله شوه، ټولو ته مبارکي وایم. د درس په پیل کې مې غوښتل چې له تاسو د پښتنو وکړم کوم کمپاین چې تاسو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې پیل کړی، اصلي هدف یې څه دی او دا کمپاین د افغانستان په څو ولایتونو کې پیل شوی، په دې اړه معلومات ورکړئ.
تشکر جهان سپاس از شما. ما وزارت امور زنان در قدم نخست خواستیم که ما دادخواهی خود را به خاطر تاریخچی بیشتر در بخش خوده کمپاین روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز کنیم که در قدم نخست ما به پیشواز از روز جهانی محو خشونت علیه زنان ما یک نشست یک کنفرانسی داشتیم که در اینجا ما تانستیم تعداد از خانمایی که در مراکز مایوی بودن و اینا تانستن که متکی به خود شوند و توانایی خود پیدا کنند و اینا خواستن که صدای زنان متضرر به افغانستان برسانند. خانمایی بودن که تعدادشان توانستن از طریق ختم تحصیلات عالی و همچنان تحصیلات مکاتبشان و همچنان بحثشان از طریق شغل زدایی اینا متکی به خود شدن و توانایی خود را تبارز دادن و اینا توانستن که یک نشست خبری داشتن تا به اطلاع مردم برسن. همچنان خانمایی هستن که نتوانستن از مراکز مایوی خارج شوان و همچنان ما به خاطر پیشواز از تاریخچه بیشتر درباره محو خشونت علیه زن چون یک تاریخ جهانی داره و همچنان جهان در تعقیب از است ما خواستیم که ما یک نشست های کنفرانسی داشته باشیم و همچنان از طریق نشر اثبات های تلویزیونی و همچنان صدای زن از طریق رادیوها به مردم برسانیم که همچون روزی که تقریبا 16 روز در بر میگیره ما فعالیت های چشمگیر به خاطر در بخش رسانه ها داریم و همچنان ما این بار تصمیم گرفتیم که بیشتر ما در مرکز فوکس نکنیم، بیشتر ما خواستیم که امی خود بعضی کمپاین ها رو باید از ولایت آغاز کنیم که تصمیمی که ما داریم در خود آغاز روز امی کمپاین از شهر جلال آباد آغاز میکنیم که
چی وقت شروع شده این کمپاین شروع میکنیم؟
بله کمپاین شروع شده مگم اجرای کنفرانس ما در روز سه شنبه آغاز میشه که در هی روز تعداد از خانمایی نخبه در اینجا سم میگیرن، تعداد از خانمایی که متکی به خود شدن، تعداد از خانمایی که با صدای خود میخواین بلند کنن که دیگر خشونت در مقابل زن ها بس است. در این مدت 16 روز ما فعالیت های چشمگیر در مرکز و ولایت داریم
و در چند ببخشین گپایتون قدر در چند ولایت قرار است که کمپاینی که شما گفتین اجرا شود؟
ای در تمام ولایت ما تقریبا در 34 ولایت از طریق ریاست امور زنان ولایت دایر میشه که هدف از ای است که ما این روز جهانی را من ایس یک کشوری که ما به می همچه خشونت ها ما باید نی بگویم ما ای را آغاز کردیم که بیشتر در مدت 16 روزی که ما این کمپاین را دایر میکنیم هدف کاری ما ای است که در قدم نخست ما گام گام جهان یک جای حرکت کنیم به خاطر کاهش خشونت و دیگه ای که ما بتانیم آگاهی عامه درباره ذهنیت سازی کنیم که درباره امی طبقه اوناز باید این طبقه از بین برده شود، یعنی دیگر ما باید بتانیم که دوش و دوش مردا فعالیت های خود را انجام بدیم چون جهان بیشتر به این نیاز داره که به خاطر کاهش خشونت باید دوش و دوش هم ما فعالیت داشته باشیم و دیگری که ما به خاطر از اینکه ما بتانیم امی تعهدات ملی و بین المللی را تطبیق کنیم باید ما در مقابل از خشونت ها استادگی کنیم که این کمپاین ما واقعا خیلی موثر است و همچنان در غیر از اینکه کمپاین های را ما انجام دادیم ما خانمایی را داریم که واقعا در مراکز مایوی هستند، اینا کسایی هستند که متکی به خود شدن اینا.
بله. ببخشین وقت شما میگین که کمپاین از موثریت کمپاین میگین در اکثر مشکلات و اکثر مشکلات که زنا بایش روبرو است در ساحات دوردست است و متاسفانه در تعداد از مناطق امنیت هم خوب نیست، شما چطور میرسین به اون مناطق که واقعا نیاز داره و به اون مناطق چطور خود میرسانید؟
تشکر. در قدم نخست تامین امنیت بخش مسئولیت های کاری ارگان های مختلف است که اونا به خاطر تامین امنیت تلاش های خود دارن، یعنی حکومت به خاطر تامین امنیت کشور واقعا فعالیت های چشمگیر خود به خاطر بهبود وضعیت انجام داده، خصوصا در مناطق دوردست و ولسوالی ها و روستاها خانمایی که بیشتر به خشونت مواجه میشن و یا میخوان صدای خود بلند کنن ما در هر ولایت یک ریاست داریم که به نام ریاست امور زنان ولایت یاد میشه. این ریاست میتونه فعالیت های خود به خاطر بهبود وضعیت زنان انجام بده و در ضمن ما سمپوزیم های را در 4 زون دایر کردیم. هدف از این سمپوزیم ها ما هدف ما این بود که ما بتانیم به خانمایی که واقعا در مرکز تشریف آوردن نمیتونن و با مشکلات بسیار مواجه هستند ما سمپوزیم ها را زونوار تقسیم کردیم. زمانی که ما به زون ها به سمپوزیم ها مشاور میکنیم، همچه خانمای را دعوت میکنیم تا اینا از مناطق دوردست به این سمپوزیم ها اشتراک کنند. هدف اشتراک و فعالشان این است که ما درباره مشکل و چالش هایی که صدرای زنا قرار داره و چی راهکارهایی را ما انتخاب کنیم تا بتانیم هیچ چالش ها به یک پالیسی تبدیل شود. و این پالیسی باید به طور تطبیق شود تا بتانیم راه حل به خاطر بهبود وضعیت زن داشته باشیم. و در ضمن ما کمیسیون هایی داریم به نام کمیسیون عالی من خشونت علیه زن، که کمیسیون ها در هر ماه یک بار در ولایت دایر میشه و اعضای کمیسیون اشخاص بلند رتبه هستند و اشخاص با صلاحیت هستند. اینو کسایی هستند که میتونند درباره بهبود وضعیت زن تصمیم بگیرند و همه خشونت ها و یا قضایای خشونت ها اینو بررسی کنند.
رویا جان تاسو بیرته راګرځو، قدمونه اوریدونکو تاسو هم چیرته مزه یو لنډه دمه اخلو، بیرته خپل بحث ته ادامه ورکو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
بیا هم ستړي مشه خبرونه ته خراغلي قدم نوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. فکر کوم یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. بله سلام، کزمنګه غاغ اوري، ل کوم زینه ماړی کني ولیدا.
بله سلام، بر شما درو غار کرم نه در میلان محترم ته سلام دستون میکنم.
و علیکم السلام.
در مورد شمساسیست که ایش دو وقت ما باید حقوق خود آدم گرد بخوارای ما که صحبت میکنن، مگم میگن که حقوق ها بخواین، ما میخواین حقوق ها سنمی در شخص ما روزم در مفتی پیش
بفرمایید.
فار
خوش آمدین به برنامه.
من گفتم که از این تخنیک شماری مرا بگیره بر ما زنگ بزنن، مگم تا این افتا پر شد تا روز نکست بر ما زنگ زده و نه مخر.
خب صدای شما قطع وصل میشه، اگر موقعیت تا نکمی تغییر بتین. فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پریش و ورزو. خب رویا جان یک شنونده ما بودن، فکر کنم از غربند هفته گذشتم تماس داشتن، شکایت داشتن در مورد کارکرد ریاست امور زنان در ولایت پروان و بعض مسائل دیگه. خوب اگر تماسشان رخ شد بازم میگیریمشان. اگر در بخش شما یکم توضیح بدین که در وزارت امور زنان بخش حقوقی هم دارین و زنانی که با قضیه خشونت روبرو میشه به شما مراجعه میکنه، پروسیجر شما یکم تشریح بکنین که چطور با او رسیدگی میشه و مساعدت های حقوقی چطور با اونا صورت میگیره، در رابطه یکم معلومات بدین.
تشکر. ما یک ریاست داریم به نام ریاست حقوق است و همچنان یک ریاست به نام ریاست مرکزی مایویستان. زمانی که خشونت، اگر در خود مرکز خشونت هایی که به وزارت امور زنان صد میشه، در قدم نخست خود دوسیه از طریق می خود رئیس صاحب حقوق یک بار بررسی میشه. زمانی که بررسی میشه، اگر خشونت خانوادگی بود، ما میخواهیم که از طریق میانجیگری و از طریق نظریات متخصصین مایر فصل کنیم و خانم دوباره معرفی شود به خانواده خود. اگر ما متوجه میشیم که واقعا خود خشونت هات هست و مشکل از این مشکل است که باید تصمیم از طریق عدلی و قضایی گرفته شود، پس ما دوسیه را ارجاع میکنیم به ارگان های عدلی و قضایی. ارگان های عدلی و قضایی درباره می خود دوسیه مورد غور و بررسی قرار میگیره و تصمیم میگیرن که باید چی عمل کرد در مقابل از این صورت.
ببخشید، وقتی که فرض کنیم یک خانم با مشکل روبرو میشه، مستقیما به شما مراجعه میکنه در ولایت، در ریاست های شما میان یا ایجاد مرکز در کابل میان و به وزارت شما مراجعه میکنه؟
نظر به تقاضای خود خانم هستند. زمانی که در ولایت مورد خشونت قرار میگیرن و یا کدام نیاز دارن، بیشتر در خود ریاست های ما اینا در اونجا خود راجع میکنن و از اون طریق پیش میرن. اما در مرکز بیشتر در مراکز در خود وزارت که ریاست به نام ریاست حقوق داریم، در خود ریاست این ثبت میشه. شما اطلاع دارین که قضایا تنها از طرف وزارت امور زنان ثبت نمیشه، بلکه از طریق سارنوالی ها عدلی و قضایی و همچون از طریق حقوق بشر هم ثبت میشه. اما قضایایی که بر ما راجع میشه، ما تمام قضایا رو مورد قرار و بررسی قرار میدیم. در قدم نخست زمانی که اگر این ارجاع میشه به ارگان های عدلی و قضایی، ما این را ارجاع میکنیم به ارگان های عدلی و قضایی. در اینجا باز هم وزارت امور زنان یعنی کارکرد خود داره که ما نظارت از خود قضیه داریم و همچون پایگیری قضیه وظیفه خود وزارت است.
بله، اما یک تعداد شنوندای ما که با ما تماس گرفتن، یک تعداد کسایی که واقعا با مشکل روبرو هستن، زیاد شاکی از ناهی ازی هستن که وقت مراجعه میکنه اگر به ارگان های مربوطه زیاد سمانگیر میشه قضایشان. در بعض موارد که اصلا ضرورت نیست. در وزارت به چی شیوه شما پیش میرید؟
در وزارت زمانی که نا شکایت میکنن که به دوسیهشان ارگان های عدلی و قضایی رسیدگی نمیکنن، ما با خانم یک جا به خاطر همکاری با همچه خانم ما به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه میکنیم و همچنان کمیسیون که ما قبلا برتون بحث کردیم، کمیسیون عالی من خشونت علی زن میباشد. این کمیسیون اشخاص هستن که واقعا در ای خود عضو کمیسیون اعضای لوی سارانوال صاحب هستن، اعضای ارگان های عدلی و قضایی هستن. اگر قضایایی که علف فصل نمیشه و یا به او رسیدگی صورت میگیره نمیگیره، ما این قضایا را در این کمیسیون بالای از او بحث صورت میگیره. تو باید هر چه عاجل به این قضایا رسیدگی شوه، چون اعضای کمیسیون ما خود آقای سارانوال صاحب هستن، اونا خودشون مسئولیت به عهده میگیرن که همچه قضایا رسیدگی صورت بگیره.
بله،
و همچنان
او بخی دغه تیر کال چی کم ارقام خبره شو د تاسو ول چی قضایا او ته په وخت رسیدنه کیږي او تاسو هم تعقیبوي کغه عدلی او قضایی ارګانونو تراجی کیږي. اما کم ارقام چی خبره شوی دی او خبريږي، واقعا د خوځو پر وړاندې د توتريخوالي مسله لا هم ورستر بلې نه د دې په ځای چې کم شي جګیږي، او د مسله جدید د مرمنو یا د نجونو ځان وژنه او د دې ته ورته نور مسایل، نو څنګه تاسو ادا کولای شئ چې کچیرته دوی قضایا او ته په وخت رسیدګي کیږي، نو ولې په دغه کچه کې د توتريخوالي په کچه کموالی رامنځته کیږي؟
تشکر. نظر به ای که آمار ارقامی که ما در سال 1396 به دسترس داریم نسبت به سالهای دیگر خشونت کاهش پیدا کرده و این آمار بر ما خیلی واقعا خیلی خوشایند است.
یعنی که در زن وژن پیخی زیادی شویدی.
خب در کل ما تمام قضایا را ثبت میکنیم، فقط آمار دقیق از تمام قضایا ما بحث میکنیم. ما نمیتونیم قضایا را اولویت بندی کنیم که بیا خشونت است، علت کوب است، همچه قضایا. ما تمام قضایایی که با ما ثبت میشه ما تمامش دسته جمعی میکنیم و بالای همه آمار ارقام دقیق از ما بحث میکنیم. ما نظر به آمار ارقام جدیدی که در سال 96 به دسترس داریم واقعا کاهش نشان میده که
بر ما
واقعا نسبت به سال گذشته خیلی کاهش است. ما نمیتونیم آمار، چون اگر نیاز باشه ما میخواییم آمار بر شما یاده باشیم، خیلی کاهش نشان داده. عدف از این است که وزارت به خاطر کاهش از این خیلی فعالیت کرده. یعنی فکر کنید در مناطق روستا، در مناطق ولسوالی ها، ولایت ها ما ورکشاپ های بدون وقفه داریم. هدف از این است که ما بتانیم به خاطر ذهنیت سازی، به خاطر آگاهی عامه از حقوق زن، امتیاز زن، حقوق شرعی و قانون زن، باید ما این ورکشاپ ها را دایر کردیم. از طریق اثبات ها، از طریق برنامه های تلویزیونی ما خواستیم که می خشونت ها کاهش پیدا کنه، که خوشبختانه امسال واقعا ما تانستیم که مسئولیت از این ما ببینیم. و همچنان شما میگین که در قضایایی که خشونت هست و رسیدگی صورت می، وزارت امور زنان تمام قضایایی که به وزارت ثبت میشه ما در همش رسیدگی از طرف وزارت صورت میگیره. اگر ارجاع میکرده به ارگان های عدلی و قضایی، این تصمیم مربوط ارگان های عدلی و قضایی میشه که باز هم ما من عیس یک ارگان نظارت کننده و پیگیری کننده، ما هم باز هم در تعقیب قضایا هستیم.
شما اگر خانم تعقیب که وقت میکنین ارگان های عدلی و قضایی را که قضیه راجع میشه، شما چقدر خوش هستین یا راضی هستین که در ارگان های عدلی و قضایی ای دوسیه به مو وقت و زمانش بررسی میشه؟
به وقت زمانش، خب شما خودتان میفهمین که زمانی که به ارگان های تنها عدلی و قضایی نیست. طی مراحل یک ارگان دولتی اصلا یک مدت زمان گیر است که باعث میشه که بعضی وقتا وقفه ایجاد میشه، اما ما دادخواهی کردیم که باید دوستی خانما در اولویت قرار بگیره، چون اینا زنهایی هستند که معرض به خشونت هستند، باید در قدم نخست این قضایا باید مورد غور و بررسی قرار بگیره. و همچنان بعض خانمایی هستند که از نگاه اقتصادی نیاز به این دارن که ما یک وکیل مدافع برشان تعیین کنیم. حتی ما این کار کرده کردیم که برای همچون خانما وکیل مدافع تعیین کردیم تا دوستیشان از طرف خودشان و وکیل مدافعشان تعقیب میشه. و خانمایی هستند که نیاز دارن که نظر به خشونت هایی که مواجه شدن دوباره لزومی ایران نمیبینن که دوباره به خانه هایشان مراجعه کنن، و یا اینکه دوباره مورد خشونت قرار بگیرن. ما نظر به خواست خود خانم یک مرکز داریم به نام مراکز امیدی که به خاطر رایش موقت زن متضرر خشونت ما میره معرفی میکنیم به مراکز مایوی. زمانی که خانم به مراکز مایوی راجع میشه، تمام امکاناتی که یک زن در طول زندگی خود داره ما تمام امکانات رو برشان مهیا ساختیم، و همچنان از نگاه تعلیم و تربیه و تحصیل. و خانمای و زنایی که در مراکز مایوی هستن اگر مطابق نیاز اینا به مکاتب میرن، به مکاتب شخصی معرفی شدن و پوانتون های شخصی معرفی شدن تا اینا بتونن تحصیلات عالی خود پیش برن. و بعض خانمایی که متکی به خود شدن و اینا به خاطر ارتقای ظرفیت خانما، ما این خانما را حتی به کشورهای خارج، به کشورهای امجوار معرفی کردیم که اینا به خاطر ظرفیت دیشان به کشورهای خارج هم اینا به خاطر آموزش بعضشان بر ارتقای ظرفیت تعلیمیشان، و برخی از خانم ها هم به خاطر ارتقای ظرفیت شغل زداییشان اینا از طریق پروژه های سیوا معرفی شدن.
بله، در این مراکز خبره چی تاسو وکړه دا په ټول ولایتو کېشته دي، او په کابل کې څومره مراکز تاسو لري د حمایوي چې څوک مراجعه کوي تر څو چې قضیه څېړل کیږي التاغي مرکز تاسو؟
اضافه تر از در حدود یا تقریبا اضافه تر از 25 مراکز حمایوي داریم که در مرکز و ولایت است. ما نظر به لزوم دید ولایت ما را بیشتر در ایجاد میشه. این مراکز حمایوي از طرف نهادها و همچنان از طرف مؤسسات ایجاد میشه. جواز کاری از طرف وزارت برشان داده میشه و نظارت از طرف وزارت صورت میگیره، اما ای از طرف مؤسسات ایجاد میشه. فعالیت ها و کارکردهاشان مطابق معیار و قانون هایی که وزارت برشان تعیین کرده به مو شکل اینا کارکرد و عمل کرده خود پیش میبرن. و مراکز حمایوی محل امن و رهایش موقت زن متضرر خشونت است، یعنی بر همیش خانم در این مراکز نمی باشه، مطابق نیاز خانم و مطابق نیاز جامعه. چون زمانی که یک زن در یک جامعه مورد خشونت قرار میگیره، ما نمیتونیم این خانمه برای یک جامعه که واقعا یک جامعه سنتی و مردسالار است دوباره این خانمه ما حمایت نکنیم و به جاده ها باقی بونه. به خاطر از اینکه ما حمایت از همچه خانمه داشته باشیم، ما مراکز حمایت را تقاضا کردیم، ایجاد کردیم تا همچه خانمه که در خشونت معرض میشن با در مراکز حمایت باشن.
بله، تاسو ته برتره ګرځو ورزو یو لنډه د مراخلو برته به خپل بحث ایده مارکو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
بیا هم خبرونه تا خراغلی د ادرس تسویل چې 15 حمایوي مراکز په افغانستان کې شته دي چې د کابل په ګډون په مختلفو ولایتو کې د مغخزه چې تاریخوالی سره مخ کیږي، البته تر څو چې قضایا و چېړل کی د مراکز ته لګل کی. درته ویلې شي چې په دغه 15 مراکزو کې د محل څومره مېرمنی التشته دي؟
خب ایت آمار دقیقی که ما از هر مراکز حمایوی داشته باشیم ایت یک آمار دقیق ما امروز نمیتونیم بر شما چون برسانیم، به خاطر از اینکه ما یک پلانی که به خاطر کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زن داریم. ما میخواییم که می زنانی که توانمند شدن و اینا کسایی هستن که تحصیلات عالی خودم در مراکز حمایوی ختم کردن، ما از روز بخیر در کمپاین خود را بیان میکنیم و ما که نظارت البته زمین خود مراکز مایوی داریم، تعداد از خانمایی هستند که تنها متضرر خشونت در این خانه های امن موجود نیستند. اگر شما اطلاع حاصل کرده باشید، هدف از این است که خانمایی که از کشورهای خارج عودت میکنند دوباره به کشور خود و جای به خاطر رفتن ندارند. مراکز مایوی محل است که مسئول و امن، همچون خانما در اینجا میتونن راجع کنن خدا و در اینجا ثبت شون. و بعضی از دختر خانمایی هستن که مادر یا وایی که والدینشون اینا در عبس هستن و یا در سلب آزادی هستن، این خانما بیشتر در مراکز مایه حفاظت و نگهداری میشه. یعنی ما نظر بر لزوم دید جامعه، ما تون میخواییم که یک کار کرده باشه که خانمایی که مثلا از کشور خارج دوباره عودت میکنن به کشورشون، یک همکاری با همچه خانما داشته باشیم تا ای که تا یک مدت مقت زمانی که اینا توانایی را پیدا کردن که خودشان بتوانن متکی به خود باشن و بتوانن امی امتیازاتی که دارن و میخواین که ضرورت به خودشان است و ای را تکافو کرد انتخاب کنن، ما و خانما رو از مراکز مایوی اجازه خروج هم میدیم تا اونا بتوانن زندگی خود ادامه بدن. یعنی در اصل مرکز مایوی محل است که ما به خاطر رایش مقت زن متضرر خشونت است. زمانی که دوستی زن متضرر خشونت الفصل شد، دوباره راجع میکنیم به فامیلشان و همچنان خانوادشان. زمانی که اگر خانوادشان همچنان خانما رو پذیرفتن و مشکل حل شد، هیچ کدام مشکل برای خود ارگان عدلی و قضایی نباشه، میتونیم حل فصل کنیم. اما بعضی خانواده هایی هستن که ممی سنتی بودن کشور است و یایی که عدم آگاهی مردم است از مراکز مایوی، این باعث میشه که فکر میکنن که مراکز مایوی این باعث یک بعض مشکلات در خانواده ها ایجاد میکنن. زمانی که خانم دوباره به خانواده خود نمیپذیرن، پس ما دوباره اینا رو در مراکز مایوی از اینا حفاظت و نگهداری میکنیم تا مدتی که خود مختار شون. زمانی که اگر بعضی خانم هایی هستن که از مراکز مایوی زمان میخواین که بیرو شوان، که وقتی که سن بلوغت تکمیل میکنن و مسئله ازدواج است، زمانی که ازدواج میکنن، زمانی که متکی به خود میشن، زمانی که تحصیلات عالی خود ختم میکنن، او وقت ما میتونیم همچه خانما رو با جامعه تقدیم کنیم تا اینا بتونن خود مختار میشن و زندگی خود میتونن خودشان پیش ببرن. یعنی تا زمانی که خانم تقاضا داره و نیاز داره به یک محل امن و مسئول، تا او زمان نظر به ضرورت خانم و همچنان نظر به ضرورت جامعه ما ایره میتونیم که از دیده ارگان خود مراکز مایوی خانم باشه.
بله، تاسو په خپل خبرو کې د حقوقي مسایې همرستو خبره وکړه چې کوم مېرمنې کوم مراجعه کوي توتخوالي په برخه کې، اکثره مېرمنې داسې شته دي چې هغه لازم په هوای د خپل قضیه په اړه چې څنګه تعقیب کی نشته، تاسو ول چې مرسته ورسره کوي، حقوقي مساعدتونه لري، کله بار کې لکه وضاحت ورکړي چې دغه همکاري او دغه مرسته تاسو څنګه ورسره کوي؟
بیشتر خانم هستن که از نگاه اقتصادی واقعا توانایی زیر ندارن تمام نیازهای خود مرفوع کنن، ما بر خانمی که میخواهی دوستی خود تعقیب کنه وکیل مدافع تعیین میکنیم. کی وکیل مدافع یا وکیل مدافع کسی است که تمام قضایای شخص مورد غور و بررسی قرار میکنه. تمام امتیازاتی که یک خانم در یک خانواده داره چی است؟ در یک جامعه داره چی است؟ این از طریق وکیل مدافع ازی میتونه که تمام نیازهای ازی را معرفی کنه و قضایا و دوستی ازی را خود وکیل مدافع تعقیب میکنه که تا چه حد باید پیش بره و چی گونه باید پیش بره و چی گونه باید به کارکردهای ازی رسیدگی صورت بگیره. این از طریق وکیل مدافع صورت میگیره. و قضایایی که بسیار کوچک هستن و ضرورت به استخدام و یا که تعیین وکیل مدافع نیست، ما از طریق میانجیگری هم حل میکنیم و از طریق مشورتی هم حل میکنیم. بعضی قضایای بسیار کوچک است که بعضی ناهنجاری هایی که در یک خانواده صورت میگیره یا سر و صدایی که بین فامیلای خصوصا عروسا صورت میگیره، ما خواستیم که اینا رو از طریق مشوره و میانجیگری حل میکنیم. حتی ما یک شماره را به دسترس خانما قرار دادیم که در مشکلات حقوقیشان و یا مشکلات خانوادگیشان اینا میتونن که از شماره استفاده کنن که شماره 6464 است و در اینجا اشخاص هستن که واقعا وکیلای مدافعی هستن، واقعا اشخاص هستن که در بخش حقوق رسیدگی دارن و مشوره های خوب حقوقی و فامیلی به خانما نید، بلکه در تمام، یعنی ما ایر مختص بر خانما نساختیم که تنها در بخش خانما باشه این شماره، بیشتر ما خواستیم که می آمار ارقام یک بار سنجش کنه، بیشتر آقایان سهم گرفته بودن که با مشکلات خانوادگی مواجه بودن و راه حل میخواستن که نظر برشان داده شود. این برای هر دو طرف است، میتونن که از شماره استفاده کنن و مشکلات کوچک خانوادگیشان راه حلش برشان از طریق خود متخصصین خوی برشان بیان میکنه که کدام راهکارهای به خاطر بهبود وضعیت یک خانواده باید مد نظر گرفته شود. چون شما بیشتر در افغانستان زمانی که ما بحث میکنیم در قدم نخست بیشتر خانواده ها از حقوق و امتیاز خانم ها در یک خانواده ها کنیستن و جامعه ها خود یک جامعه مرد سالار است، خصوصا جامعه که ما امروز درباره از او بحث میکنیم. بیشتر ما خواستیم که ما باید صدای زن متضرر را بلند کنیم. بله. و زن باید به تمام حقوق و امتیازات خود برسه و یگانه ارگانی که از زن حمایت میکنه تمام نهادهای مؤسسات هست، مگر در رأس دولت. بله. یگانه ارگان وزارت امور زنان است که به خاطر بلند کردن صدای زن، به خاطر ای که ما بتونیم، به خاطر ارتقای ظرفیت زنان، به خاطر ای که بتونیم با مشکلات زنان رسیدگی کنیم، او ارگان به خدمت زنان هستند.
ډیر زیاته مننه. د خبرونه وخت پای ته رسیده. د خوځو چارو وزارت ویاند رویا د ترس چې خبرونه کې مرسته غډون وکړه. قدرمن اوریدونکو له تاسو مننه کوم. د خدای په امان.